یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به مو پروان ولایت ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د سفر خبر کړو چې هلته یې د ځینې امن المنفع پروژې د پرانستې دي او تمه ده چې د سیمې له چارواکو سره هم خبرې وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندرا اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غني د پروان ولایت تللی دی او هلته یو شمیر عامل منفعه پروژې پرانستی. د فری فایټ یا رزمی لوبو پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو په کلي کې ناپیژاندو کسانو لخوا حمله شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو هیئت په مشرۍ نن د سینو پروژو د پرانیستلو لپاره پروان ولایت ته تللی. جمهور ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني به په دغه سفر کې د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک، د جبل سراج نجراب سړک لومړی فاز پرانیزي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر به په دې سفر کې د پروان له ملکي نظامي چارواکو او همدارنګه له ولسي خلکو او مدني فعالانو سره لیدنې کتنې حق ولري. د فری فایټ یا رزمی لوب پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو په کلی کې ناپیژاندو کسانو لخوا حمله شوې. د ښاغلي هوتک مطبوعاتي مسؤل سمیع الله پام د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیر شپه ناوخته د هیواد دښمنانو د فری فایټ په اتل ستوري احمد ولی هوتک لومړی د توفنګچی برید وکړ. تر هغې وروسته چې کله چې د هوتک صاحب موټر چپه شو، نامعلوم وسله وال راغل، دی بیا په چاقوګان ووهه، خو د هغه روغتیا اوس د ډاډ وړ ده او دی په روغتون کې دی.
د خغلی پام په خبره احمد ولی هوتک له چا سره کومه شخصي دښمنۍ او ستونزه نه لري او دا کار د وطن د دښمنانو دی. ټاکل شوی وه د رزمی لوبو د غاتل نن دوشنبه د خپل روسي سیال ماکسیم سچکین سره د سیالۍ لپاره مسکو ته ولاړ شي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان په ولسي جرګه کې څلور سیټونه ګټلي. په پاکستان کې پرون د ولسي جرګې یا ملي اسمبلۍ د 11 سیټونو او د صوبایي اسمبلیو د 40 څوکیو لپاره ځینې زمینی انتخابات وشول. د پاکستان د مسلم لیگ قائد اعظم ګوند 2 سیټونه ګټلي او متحده مجلس عمل ګوند یو څوکۍ ګټلی. دا او داول وار لپاره به هر میشتو پاکستانیانو هم کولای شول په آنلاین باندې په دغو انتخاباتو کې خپل رائے وکاروي. زمینی انتخابات د هغه تش سیټونو لپاره وشول چې کاندیدان یا مړه شوي یا د جولای د 15مې د عمومي انتخاباتو پر مهال ترې وی زیاتې څوکۍ ګټلی دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دی په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. ډونالډ ټرمپ په یوه ټلویزیونی مرکه کې هغه ادعا بیا تکرار کړه چې مسکو د امریکا په سیاستونو کې لاسوهنه کړې. ښاغلی ټرمپ دا هم وویل چې نه پوهیږي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پلان لري چې له خپلې دندې لرې شي که نه، خو ده وویل دغه څلور ستوري لرونکی جنرال یو ډول ډیموکرات ورته ښکاري او احتمال لري چې له خپلې وظیفې لرې شي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې د سی بي ایس ټلویزیون له 6 پروګرام سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوه. مرکه کوونکي لیسلی ستال پوښتنه وکړه: آیا دی له خلکو سره موافق دی چې دا کوي پوتین د خپل منتقدانو په وژنه کې داخل دی؟ ولسمشر ټرمپ په ځواب کې وویل: ښایي داخل وي، هو شاید. دا لا معلومه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومې وژنې یادوي. چې شک کېږي پوتین پکې داخل دی، خو د روسیې دغه رهبر ګڼ منتقدان یا د مشکوکو زهرو په واسطه یا په مرموزو شرایطو کې وشل شوي دي. تاسو موږ غږله ازادۍ راډیوونه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ په پوځي ائتلاف له دې کبله سخت انتقادونه کړي چې د سوریې په رقه ښار کې د داعش پر ضد د جګړې په ترڅ کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د اوښتو په منلو یا په دې برخه کې په کافي اندازه څېړنو کې پاتې راغلي دي. د سوریې پر رقه ښار د امریکا په مشرۍ ائتلاف له دې ښاره د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د ایستلو لپاره هوایي بمباري کړې وي. په هغه رپورټ کې چې نن د بخښنې نړیوال سازمان خپور کړی پکې ویل شوی دا ائتلاف دا اقدامات په دې خار کې د ژوندیو پاتیشو پر مخ څپېړه د چاڅ کوي بیرته خپل ژوند جوړ کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي کومی نایدو وای دا زورونکې ده چې پینټاګون حتی دې ته هم چمتو نه ښکاري چې د روکی په جګړه کې د سلګونو ملکیانو د وژنې له کبله بخښنه وغواړي. پینټاګون چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنې پر میتود انتقاد کړی و په سپتمبر کې په یو بیان کې وویل چې موږ تر ډېره هڅه کوو چې په خپلو بریدونو او هدف ګرځونو کې خورا دقیق او هدف په دقیقه توګه وټاکو څو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړو. د 2018 کال په اکتوبر کې د کوردی عرب ځواکونو ائتلاف چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یې هوایي مرسته کوله په روخه کې د داعش د وسلوالې ډلې خلاف جګړه پیل کړه او د خارې له داعش ډلې ونیو. دا خبرونه
مننه کوم اجمالان څخه تاسو نو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو د خبرونه او دغه خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سټ هم ولولئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پروان ولایت کې د یو هلته د جبل سراج نجراب ترمن سړک او هم د باریکاب صنعتي پارک پرانست. په دې اړه به یو راپور په همدې خبرونه کې واوري. د غرض دا په واوري چې د فراس میز چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالت اورس تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا یو مسؤل وایي
یو ښار پاتې دی، هغه ښار هم په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور سره او دلته جبهی جنگ د شار پر کمربندی پوسټو باندې کیږي. تیمور د دې شاهدانو چې وړ مشپا د سپې 15 کسیزه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ورکړی دی.
په نړیوالو راپورونو کې به دا واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شایي د خپل مخالفینو په وجلو کې لاس ولري. دغه راز په دوهم نیمایي کې د دې خبرونې د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی پروګرام لرو اوریدو ته راپول تاسو را بولم. سمه خلاص د ایرادیو غوې دوستانو لکه چې د بخمی وو ویل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار پروان ولایت ته لیدي او هلته د جبل سراج نجراب ترمن سړک او هم د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک پرانستای دی. په دې سفر کې به شغل غنی له ځای چارواکو سره هم خبرې وکړي. دا چې تر اوسه پورې کوم چا سره لیدل دي یا پر کوم مسایل باندې خبرې کړې دي کنه د دې تفصیل به زموږ همکار تورمنس خبرو چې هم د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کر شدی. تورمنس خبرونه ته شرغلی کته سي د شغلي غني د دې سفر د جزئیات په اړه وريدونکو ته جزئیات ورکړي.
بله فریبا جان، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وویل ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن سهار پروان ولایت ته ورسید. په دغه پلاوی کې لخواغلی غنی سره د افغانستان د کرنې وزیر او دغه شان د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر هم ملتیا کوي. ولسمشر د سفر په ترڅ کې لومړی د جبل سراج نجراب سرک لومړی فاس پرانیز دغه سړک 2.8 کیلومتر اوږدوالی لري چې د اسیا پراختیا بانک په مالی لګښت په اساسي ډول قیر شوی. خغلی غنی دغه سړک د پرانیز پر مهال له امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې امنیتي چارې ورته په خاتوګه سنبال کړي وي. خغلی غنی له امنیتي ځواکونو په کاپیسا کې د بریالۍ عملیاتو لامل هم مننه وکړه. دغه شان ولسمشر وروسته د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک هم پرانیز چې په 2015 کا جوړ شوی او تر اوسه 340 نمرې پر صنعتکارانو ویشل شوې دي. خاغلی غنی دغه صنعتي پارک د پرانیست په مراسمو کې ویل چې د افغانستان په زیاته کچا کرنیز محصولات ځای کیږي چې د دې صنعتي پارک په جوړولو سره به تر ډیره مخه ونیول شي. خاغلی غنی دا وایي د لیزونو په پرانیست په ځنګړي ډول د ترکیه په امرسته له اروپا سره دا وایي د لیز پرانیست د افغانستان د کرنیز محصولاتو د صادراتو لپاره ډیر مهم وګڼلو. ولسمشر دغه شان د جبل سراج د شاهي ارګ ودانیز چاري هم پرانیسي کوم چې د افغانستان د خار جوړونې وزارت خو جوړیږي. نو موري دغه پرانیس په مراسمو کې ویل چې د امان الله خان د واکمنۍ د ټولو اثارو د بیا رغونې چاري په شدت سره روان دي او پلان دی چې د افغانستان د خپلواکۍ تر سلمي کلیزي پورې د بیا رغونې ټولې چاري بشپړې شي. ټاکل شوی چې ولسمشر د دغه ولایت ملکی نظامی او بیلابیلو اقشارو لاستازو سره جلا جلا کتنی هم ولری. بله فریبا جانی.
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمانو دوستانو چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه او د چې په پران ولایت کې د جبل سراج نجراب ترمن سړک او د باریکاب د صنعتي او کرنیز پارک د پرانستی په اړه د پرانستلو پر مهال د څرګندونو په اړه راپور راکوه. مننه کوم اجمل تورمان.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ اخلا ازادي رادیو ری اوس په فرا ولایت ورسو. د فرا سیمېز چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالت اورس تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا مسولین وایي چې وړ مشپد د ولایت په پښترود ولسوالۍ کې وسلواله مخالفینو د ملي اردو په یو بیز حمله وکړه چې لسکونه سرتیرو ته مرګ ژوبله وړوله. بلخو د افغانستان دفاع وزارت بیا په یاد ولایت کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د وسلواله مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي او لسکونه کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د دې راپور جزئیات اکرام الله اکرام راټول کړی دی او هم د وسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب خبرونه ته شراغلی د فرا ولایت نور وضعیت کې تاثیرات تشویقي.
د فرا سیمې چارواکي وایي د دغه ولایت امنیتي حالات د اندېښنې وړ دی او که امنیتي بنسټونه ورته پاملرنه ونه کړي نو د دې ولایت به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو په لاس د سقوط لګواخ سره مخ شي. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختور نن ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د دې ولایت څلور ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او پاتې شپږ هم تر سخت امنیتي ګواښونو لاندې دي. ښاغلی بختور وویل چې وړ مشپه هم د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو بیس حمله وکړه چې لامل یې د ملي د اتل سرتیری وجل شوی او 15 نور د طالبانو په لاس اثر اسیران شوی دي.
یو شار پاته دی هغه شار هم په شار په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور ته او دلته جبهي جنگ د شار پر کمربندي پوسټو باندې کیږي. په بستانه زبوله کمربندي پوسټي هم تر 15 کسه ولاس کسه یې زحمتار اسکر نه لري چې موږ د دې شهیدانو چې وړ مشپا د سپې 15 دیش کسه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ورکړی دی.
خغلی بختور وای د دوی د معلوماتو لمخ هم دا اوس هم د فرا په اړوند سیمه کې د کندهار هرات لوی لار د وسلوالو مخالفینو لوري تړل شوی او په دغه لوی لارې د پلاتنی مرکزونه جوړ کړي دي. د بداسیال کې د چدروان المریض کل د غویا تصور د میاشتې په 25مه هم وسلوالو طالبانو په د دې ولایت په مرکز ل سلورو لوريو ډلې ز حمله وکړه چې د سو ساتونو لپاره د فرا د مرکز نسیمه په خپل ولک کې راوستي. د ولایتي شورا رئیس فرید بختور له حکومت غوړي چې باید جر تر جره د فرام نیتی وضعیت ته پاملرنه وکړي کنه د هغه په خبره چې بد عواقب به ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت ک څو هم په یاد ولایت کې وشمیر امنیتی تنظیمنی خو وایي چې د فرا په سلور ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي چې لامل یې لزګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوخته ده.
هغه خپل اور چې حکومت په خرامان شوی و دغه پاره تحقیقات روان دي. دفترو دا سیر کې دوه موضوع وسمن نه تایید او هر وخت چې موږ تحقیقات بشپړ شو بیا به له تاسو سره شریک کړو. البته موږ عملیات اوس هم روان دي. تاسو سفید بالا بلوک پشتروت په دې ولسوالۍ کې موږ عملیات روان دي.
د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید وای چې په پښترو ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د وسلوال مخالفینو لاسته لویدل په اړه باندې دوی سیډنې پیل کړې دي خو اڅر کېدلې د وسل لپاره نه مني. وسلوال طالبانو هم په خبره کړې اعلامیه کې دا کړې ده چې د فرا ولایت په پښترو ولسوالۍ کې د ملي اردو یو بیز نیولې ویو شمیر اسکرو ته مرګ ژوبل اړولې او ځینې ژوندې لزان سره وړې دي. فرا د افغانستان په غرب کې پروت ولایت دی چې لګونډي هیواد ایران سره ګډه اوګده سرحدي پوله لري. د دې ولایت سیمایي چارواکي دا کوي چې د فرا په نام نه کې ایران په مستقیم ډول لاس لري. د بخښ آباد د اوبو بند او په دې ولایت کې د ټاپي پروژې تیریدونکو نلي کاغذ څه دي چې د دې ولایت چارواکي د فرا د نام نه کېدو اصلي لاملونه ګړي. بلې فریبا جان
ډېره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام او چې د فرا د سیمیزو چارواکو له قبلې دغه راپور راکوي هغه وایي چې دغه ولایت امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
اوسمه له یوسف ځدران څخه اقتصادي خبرونه وره.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک پرانست. ښاغلی غنی چې نن سهار د لوړپړي دولتي پلاوي په مشرۍ پروان ولایت ته تللی، د سفر په جریان کې د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک د پرانست ترڅنګ د جبل السراج نجراب سړک لومړی فاز چې په اساسي توګه پخ شوی هم پرانست. د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک چې په څه باندې زر جریبه ځمکه جوړ شوی، تر اوسه یې 340 نمرې په صنعتکارانو ویشل شوي دي. د بدا سال کې د چا افغان پنګ وال د نام نیو ترڅنګ د زمکه او صنعتي پارکونو نشټوالی د خپل اساسي ستونزو په توګه یادوي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د خاناباد د اوبو رسولو او د برښنا د تولید پروژې دویم قرارداد د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت او لینک انفراټیک هندي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د ولسمشرې مانی د معلوماتو مخې د خاناباد د اوبو د رسولو او د برښنا د تولید پروژې تیر ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. دا پروژه د کندز ولایت د خاناباد پولیسوالۍ کې تطبیقيږي. ویل کېږي د دغه پروژې له تطبیق څخه هدف د اوبو رسونې د سیستم پراختیا او د خاناباد ولسوالۍ لپاره د برښنا تولید چې پر 25 میلیون ډالر لګخ راځي. دا پروژه د 10.4 میگاواټه برېښنا د تولید ترڅنګ د 40,000 هکتارا کرنیز ځمکه د خړوبولو ظرفیت لري چې ورسره به د کندوز د ښار 8,000 کورنۍ برخمن شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د لری پروتو کلیوالو خزو د لاسي صنایع او کورنیو محصولاتو یو ورځنی نندارتون نن د یاد وزارت په انګړ کې پرانیست. د یاد وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل دا نندارتون د کلیوالو خزو د نړیوالو ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. نوموړی وایي د کرنې او مالداري وزارت یو اساسي پروګرام د کلیوالو خزو د لاسنیوي لپاره دا دی چې کورنۍ باغچې د چرګانو ساتلو کوچني فارمونه شنې خونې او د سبزیو د پروسس مرکزونه جوړ کړي چې په بیلابیلو برخو کې د میرمنو لپاره اغیزمن دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کېږي. یو ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
دوستانو زموږ خلاص ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه د 12.9 او د اف ام پر 7.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د روسیې ولسمشر شاید د خپل مخالفانو په وژنو کې لاس ولري. ښاغلی ټرمپ همدارس تیر شپه په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د سیو دیموکرات سیاستوال دی چې شاید له خپلې دندې څخه استعفا وکړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار احمد تکل راټول کړی دی چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی. تکل صاحب خبرونه ته شرغلی. کلمړی د پوتین په اړه د ولسمشر ټرمپ پر سرګندونو رڼا واچوي چې څه ویل دي.
مننه فریبا، تاسو او اوریدونکو ته سلام. ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې، البته دا مرکه مخکې ثبت شوې وه او پرون خبره شوه، د پښتنې ته په ځواب کې چې آیا دای د یو شمیر کسانو له هغو ادعاو سره موافق دی کنه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو منتقدانو په وژلو کې لاس لري. د ویل چې ښایي هغه په دې وژنو کې لاس ولري. که څه هم د پوتین ډیری منتقدان د مشکوکو مسمومیتونو او نورو مرموزو طریقو په وسیله وژل شوي دي، خو سمدستي معلومه نه ده چې په پرونۍ مرکه کې د ټرمپ اشاره په کومو وژنو کې د روسیې د ولسمشر لاس لرلو ته وه. په دې مرکه کې له ښاغلي ټرمپ څخه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه هم وپوښتل شول او د په ځواب کې ویل هو مسکو په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو زیاته یې کړه چې چین هم مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا استخباراتي ادارو او په دې برخه کې د څېړنو یوې ځانګړي کمیټې ویلي دي چې روسیې پر ټولنیزو شبکو د یو پراخ کمپاین او د ډیموکرات ګوند د اسنادو د حق کولو له لارې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ په پلوي د لاسوهنې هڅه کړې ده. البته د یادونې وړ ده فریبا جانې چې روسیې دا ټول تورونه رد کړي دي.
بله، تکر سب د دفاع وزیر جیم ماتیس پاره د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو مقصد څه دی چې وایي هغه داسې یو ډیموکرات دی چې باید خپله دنده پرېږدي؟
د پرونی څرګندونې په دې مرکه کې د ماتیس پاره تقریبا داسې یو څرګندونې وې چې ښایي چې نور نو ماتیس باید په خپله مخه پسې لاړ شي په عامه اصطلاح. خغلی ټرمپ د ماتیس پاره وویل دای ډاډه نه دی چې ماتیس به پر خپله دنده پاتې شي. هغه وویل امکان لري چې هغه خپله دنده پرېږدي. جمهوري غوښتونکي ټرمپ وویل جنرال ماتیس ښه سړی دی او زه ښه اړیکې هم ورسره لرم، خو که رښتیا ووایم هغه د یو ډیموکرات په څیر دی. ماتیس ته که څه هم د ټرمپ د کابینې تر ټولو د مستقل وزیر په سترګه کتل کېږي، خو په عین حال کې په داسې یوه اداره کې چې تر ټولو زیات بدلونونه د پایل له ورځې نه چې د ولسمشر د ټرمپ لوړه کړې تر نن ورځې پورې خورا زیات بدلونونه په کې راغلي، مګر دی په کې تر ټولو ثابت وزیر و. د ښاغلي ماتیس په اړه دا هم ویل کېږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر پر وړاندې موازنه ساتلې او په ناډو کې د امریکا له متحدانو سره یې د ښو اړیکو د ساتنې هڅه کړې. حتی فریبا جانې ځینو لویدیځو متحدانو ماتیس له دې کبله ستایلی دی چې د روسیې سره د ښو اړیکو د ساتنې په برخه کې د ټرمپ برعکس د ولسمشر پوتین پر وړاندې سخت دریز غوره کړی.
ډېره مننه کوم احمد تکل و دوستانو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه یې موږ ته جزئیات راکول. مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سمه خلا زدی رادیو اوری دوستانو کابل چاپ نننیو راسپانو نن په خپل مقالو کې د افغانستان د سولې بهیر په اړه ځینې مقالې او تبصرې لیکل دي چې د دې راسپانو او دغه مقالو غټه کې اجمل تورمان راخستی پکې راوي تری وره.
کابل چاپ راسپانو په خپل نننیو غنو کې تر ډیره په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه لیکل دي. ملی آرمان خپلواک ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوال ضمانت اړین دی. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره نوې هیلې را پیدا شوې، نو ځکه کېدای شي په محتاطانه خوشبینیو سره هغې راتلونکو ته وګورو چې پکې د افغانستان څلور لسیزې جګړه پای ته رسېدلې ښکاري. په سر مقاله کې راغلي دا هیلې هغه وخت پیدا شوې چې امریکا طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښود او وروسته بیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو پړاو خبرې وشوې چې پر دوام یې هوکړه وشوه. سر مقاله لیکونکي لیکلي اوس چې امریکا او طالبانو دا بهیر پیل کړی، باید په دې برخه کې په دقت سره نظرونه څرګند او د افغانستان د خلکو غوښتنې مطرح شي او تر څنګ باید افغان دولت هم په دغو خبرو کې شامل شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره افغان دولت د مسلې یو جدي اړخ دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د طالبانو یو شرط د بهرنیو ځواکونو وتل دي، خو پوښتنه یې مطرح کړې چې آیا طالبان به په هغه صورت کې یا د هوکړې ته غاړه کېږدي، نو ځکه ورځپاڼې نړیوال ضمانت مهم بللی دی. مسیر خپلواک ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې په مسله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دلمی خلیلزاد لیدو کاتو یو ځل بیا خلک سولې ته هیله من کړي دي. ورځپاڼې لیکلي که امریکا په دې برخه کې ریښتینی وي بې له شکه چې هڅې به یې نتیجه ورکړي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغانانو سره د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې زلمی خلیلزاد په دې برخه کې له څه مودې راهیسې هڅې پیل کړي او افغان حکومت ته یې په یاده برخه کې د خپلو هڅو د دوام ډاډ ورکړی دی. دنیا خپلواک ورځپاڼې بیا خپل سره مقاله کې لیکلي چې پاکستان هغه هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې د کابل دولت پر وړاندې د بهرنیو دسیسه جوړونکو د خلاص په توګه رول لوبولی او دغه هیواد ته سرخوږی جوړ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستانی ځواکونو تیره ورځ غوښتل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو اغزن سیم وغځوي چې افغان ځواکونه یې مخه نیولې او تر منځ یې جګړه هم رامنځته شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې آیا پاکستان به کله په خپلو سیاستونو کې په خیاړ شي او که نه لکه د لستوڼي مار هر وخت چې لازم وګڼي خپل زهر بشیندي.
اوس به د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه واورو چې خپل پیغامونه یې موږ ته راستول دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حسین د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ د شرشاد د کلي اوس پیلم په یارات کې اوسېږم. موږ مهاجر یو. موږ دغه شکوا دي وه اشرف غني ته ورسېږي و نورو د افغانستان و غټو غټو خلکو ته. موږ په دې رات کې پراته یو. دا شپږ میاشتې کېږي راغلي. موږ سره نه کومک کېږي. موږ سره څوک پوښتنه راباندې کوي نه مو څوک په سر راګرځوي. د یارات والی زموږ سره دغسې کارونه کوي او نور کارکوونکي دغه زموږ سلام دي و اشرف غني ته زموږ ژړا ورسېږي. زموږ بالا کوچنیان مو د یخ سره او د مرګ سره مخ دي. زموږ هم هېڅ ځای لاس نه رسي. زه عبیدالله له جړې ولسوالۍ څخه زما د اج او اوقافو له وزیره دا خواهش ده چې د عمرو مصرفونه یو څه لږ کړي. خلک مپلسه دي وسلام.
سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکې محترم اوسم چې د سهارا او پولیس امنیه قمندانان ولسوالان په داسې نظر دي او په داسې شکل ګزاره کوي لکه دوی چې یو ځای لار نیولي د دغه شکو او غلا دپاره راغلي. نو زما غوښتنه د اشرف غني صاحب د وزارت داخلي صاحب د وزارت دفاع صاحب دا ده چې دغه خلک دې کنټرول کړي. که دغه کنټرول نه کړي نتیجه یې خرابه راځي.
السلام علیکم. زه افسانه وحدت دلی کندهار څخه می پرستاو سره تینه هاري کني ولې زما غوښتنه یو کښنیه د افغانستان له مرکزی دولت څخه د افغانستان له حکومت څخه په ولایتونو کې د ولایتي چارواکو څخه او خپل د دولت څخه مغوښتنه هم دغه ده چې د روانو ټولټاکونو په اساس باندې چې کم خطر متوجه کیږي یا کوم هغه سیمې ګواښونه د اولس په وړاندې د رایو د نه ګډون په انتخاباتو کې د نه ګډون ممانعت ګرځي. هم دا ډېرې سخت او جدي ستونزې ده چې موږ ته کله دا ډول اختاره کول کېږي نو دولت په دې برخه کې ډېر ښه مدیریت وکړي تر څو امنیتي ځواکونه او په زمن کې د هر ولایت د هرې ولسوالۍ د ټولټاکنو یا د میزان پر اته ویشتمه باندې دغه برخې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي تر څو هر افغان د خپل قانوني حق څخه ډېره ښه استفاده وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
او د ساينس ډګر تورزو تیر پنځشنبه د ساويس فضائي بيړۍ تر توغول کېدو 10 دقیقې وروسته بیرته ځمکې ته رااله. دا چې دلیل څه دی له سمڅارو څخه به وره
د پنځشنبه په ورځ ساويس توغنده چې دوه امریکایي او روسي ستور مزلي په فضائي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فزانه وردان د توغندی له توغولو 10 دقیقې وروسته بیرته مزکی ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې کپسول په ډیر سرعت پرمزکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندی دوهمه برخه له توغیدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلی روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شو. خود هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګزار دی. دا په ډیر شو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندی څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتر لوړ دوی د لند وخت لپاره دمځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه دمځکې شپږ یا اووه برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول له استول کېدو 1.5 دقیقې وروسته په یوه پراشوت کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیس په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کیږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار